دوی بجی شوی دا ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد چی بر وړاندې کوم. تخنیکی چاري حمید رکین پر مخوري. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12/19 په ټول افغانستان کې خپریږي، په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شي. په روانه خپرونه کې د کابل د خوندیتوب لپاره د ناټو او امریکایي ځواکونو له نویو هڅو تاسو خبرو، خو بل لور ته به دا هم واوري چې د ناټو یو جګپوړی قمندان په افغانستان کې وایي چې له 2 میاشتو را په دېخوا د طالبانو بریدونه لږ سوي دي. مخکې تر دې چې د دې یو ساعته خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. جانقه علي کوزه یې وړاندې کوي.
د ولسی جرګې لري کړای شوی وکیل او ملګری د نه خوړو احتساب له خیمو څخه وایستل شول. د امریکا دفاع وزروي افغانستان ته د استول شوو اضافي عسکرو زیات شمیر به د جګړو په موسم کې پاتوي. امریکایي چارواکي وایي د حقالي شبکې بل مهم کسی په وزیرستان کې وژل، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران سره مستقیم تماس نیولی. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د ولسی جرګې د لرې کړای شوې وکیلې سمین بارکزی او له هغې سره د نه خوړو په احتساب کې د شامل نورو کسانو پر خیمو باندې تېره شپه امنیتي ځواکونو یرغل وکړ. میرمن بارکزی یې د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال کړ او د هغې نور ملګري د 100 ساعتونو تحقیقاتو لپاره یوړل. توپان وزیری چې له میرمن بارکزی سره د نه خوړو په احتساب کې ملګری و، ازادي راډیو ته وویل تېره شپه ناوخته افغان ځواکونو چې سپینې چپنې اغوستې وې د دوی خیمې ونړولې.
سمین بارکزی په داسې یو حال کې په زوره باندې هغو پولیسانو انتقال کړه چې سپینې چپنې د شفخانې اغوستې وي، او دې نارې د دې وهل چې عدالت و عدالت.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سمین بارکزی او ملګري د امنیتي دلیلونو له مخې د پولیسو لخوا له خیمو څخه لیږدول شوي. میرمن بارکزی چې دا مهال د سردار محمد داود خان په روغتون کې بستري ده، ځینو خبري رسنیو ته ویلي ژوند یې په خطر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي جمهور رئیس باراک اوباما چې افغانستان ته 3.5 زره اضافي عسکر استولي ول، زیات شمېر به د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد د راتلونکي کال د جګړو د موسم په اوږدو کې په دغه هیواد کې پاتې وي. پنیتا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل د روان کال په پای کې به د پلان له مخې 10 زره عسکر له افغانستان څخه وویستل شي، خو نور 3.5 زره به د راتلونکي کال د جګړو د موسم په اوږدو کې په افغانستان کې پاتې وي او د اوړي په پای کې به وطن ته راستانه شي. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې له 90 زرو زیات عسکر لري. ناتو او ائتلافي ځواکونو پته لري چې په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او د 2014 کال په پای کې به خپل ټول جنگي عسکر له افغانستان څخه وباسي. امریکایي چارواکي وایي د حقالي شبکې یو جګپوړی مهم مشر چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حملو کې ونډه درلوده په پاکستان کې وژل شوی. دا کس جانباز زدران نومېده او په جمیل مشهور و. نوموړی د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د حقالي شبکې په یو مرکز کې وژل شوی. په دغه مرکز باندې د پنجشنبې په ورځ د امریکا بې پیلوټ الوتکې حمله کړې وه. امریکایي چارواکي وایي جانباز زدران د حقالي شبکې تر ټولو مهم قمندان و چې په پاکستان کې ووژل شو. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي د هغو ادعاو په اړه چې د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په ناکامي دسیسې کې لاس درلود له ایراني چارواکو سره په مستقیم تماس کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایانده وکټوریا نولاند په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکا او ایران د چهارشنبې په ورځ تماس ټینګ کړ، خو په دې اړه یې له زیاتو څرګندونو څخه ډډه وکړه. مونږ له ایران سره مستقیم تماس نیولی. زه نه غواړم په دې اړه زیات څه ووایم، خو دومره ویلی شم مونږ له ایران سره د دغې مسلې په اړه مستقیم تماس
نیولی.
د ایران حکومت د سعودي عربستان د سفیر د قتل په دسیسې کې د خالت رد کړی او وایي دا په لاس جوړه شوې دسیسه ده او مقصد یې د ایران او منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي رامنځته کول دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ د مسالې په اړه په لومړي غبرګون کې ویلي و په ایران باندې د سختو بندیزونو لګولو په لټه کې دی. جمهور رئیس اوباما ویلي د ایران د حکومت جګپوړي چارواکي باید دغې مسالې په اړه ځواب ووایي. امریکایي چارواکو د سې شمې پر ورځ ویلي و د هغو دوو کسانو د سیاسي شنډه کړې چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو هڅې کوله. دوی وایي ګمان کېږي چې دا کسان د ایران له امنیتي موسسو سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نن ویل په سوریه کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 3000 څخه پورته شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې ناوی پیلی په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دې په وینا په سوریه کې د بشپړې کورنۍ جګړې د اور بلېدو مخه باید ونیسي. پیلی وایي په سوریه کې یوازې په تیرو 10 ورځو کې 100 کسان وژل شوي. د سوریې د رژیم مخالفان د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي د پنجشنبه په ورځ په مرکزي ولایت حمص او شمالي ولایت ادلب کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو کسانو ترمنځ نښتو کې چې ګمان کېږي له پوځ څخه تښتېدلي عسکر و لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. حکومت په حمص او ادلب کې جګړې تایید کړي او وایي 10 تنه عسکر او یو نامعلوم شمېر وسلوال په جګړو کې وژل شوي دي. د امریکا په نیویارک ښار کې اعتراض کوونکو د چارواکو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي پارک دې د پاکونې د کارونو په مقصد خالی کړي. شاوخوا 400 کسان د نیویارک ښار په منهاتن کې په یو پارک کې راټول شوي او د سترو کمپنیو او پانګوالو پر ضد اعتراض کړی. دوی وایي په امریکا کې موجودې اقتصادي ستونزې د دغو کمپنیو او پانګوالو د حرص نتیجه ده. اعتراض کوونکي وایي د پارک پاکونه د چارواکو یوه پلمه ده او دوی له پارک څخه نه وځي. دوی په نورو کسانو غږ کړی چې له دوی سره دې ملګري شي. اعتراض کوونکو شپه په پارک کې تیره کړه او د جاروګانو په واسطه یې د پارک په پاکولو پیل کړی. دا اعتراض د وال سټریټ اشغال تر نامه لاندې پیل شوی او د امریکا په نورو ښارونو کې هم دوام لري. او یو ایرانی فلم جوړونکی د آسیایي فستیوال معتبره جایزه وګټله. د جنوبی کوریا د بوسان نړیوال فستیوال کې دوی سترې جایزې چې هر یوه یې 1.5 امریکایي ډالر وه دوو کسانو ته ورکړل شوه. د ایران فلم جوړونکی مرتضی فرشباف د سهار په نامه فلم یو جایزه وګټله او بلې د فلیپین د فلم جوړونکی لوی ارسنساس نینو په نامه فلم خپله کړه. په دې فستیوال کې چې نن پای ته ورسېده د بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 300 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. ناتو او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وایي چې له دې وروسته دوی دې ته پاملرنه زیاتوي چې له پاکستان افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. په روانه خپرونه کې به همداراز په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د یوه قمندان په وینا واوري چې طالبان نن سبا لږ بریدونه کوي. په خپرونه کې مولدي هم خبرو.
خرجګا ته تلی ما وریځې را ته اوس یخې دي. مخکې وریځې مې کمې اوس دې را ته یخې ده که ډېرې سو هغه د جوړې سو. اوس
یو شمیر ډاکټران بیا د ورځ وریځو د جوړېدو له ځینو ډولونو سره مخالفت کوي. دا به هم په خپرونه کې واوري. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې مستاسو ګڼ پیغامونه راغونډ کړي دي. لمړی به کابل ته ورشو او د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د ولسی جرګې د لری کړای شوی وکیل سیمین بارکزی او د لاغې سره د نه خوړو په اعتصاب کې د شامل نورو کسانو پر خیمې امنیتي ځواکونو برید کړی دی. میرمن بارکزی د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال کړی او د هغې نور ملګري یې د 2 ساعتونو په مخه توقیف کړی دی. دا پیښه تیره شپه شوې ده. خو له سیمین بارکزی سره چې کومو کسانو د نه خوړو اعتصاب کړی و هغوی نن په کابل کې بې خبري غونډې ته خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د غونډې ته ورغلی او دی له کابل په ټلیفون را سره دی. معصوم میوند، دغو کسانو څه ویل چې امنیتي ځواکونو له دوی سره څرنګه چلند کړی؟
بله شهبار صاحب، تاسو ټول اورېدونکو ته السلام علیکم. دوه کسان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له دوی ویلې چې تېره شپه د دوی په خبر باندې چې پولیسو ورباندې ډېر د دوی ظلم کړی دی، یعنې تر ټولو بشري او د افغانستان او نور نړیوالو قوانینو پر خلاف دغه عمل کړی دی او دوی د دغه مدني حرکت څخه منع کړل او دوی په یو داسې ډول باندې یوړل چې لازمه نه وه او بیا هم د دوی دغه اعتصاب کوونکو خبر باندې چې دغه حرکت ټول د ټول اصولو سره خلاف او دوی په داسې ډول باندې جوړ سول لکه دوی چې یو ډول جرم کړی وي. د دې خبر باندې چې دغه پولیس چې پر دوی باندې حمله وکړه او دوی په دغه ډول باندې دغه ځای څخه وویستله، ویل چې ازادي راډیو ته په خپلو رسټو لیدو د حال کې وویل چې د پولیسو څوک مربندونه جوړ کړي وو او بیا د ټولو خواو څخه حمله وکړل، خیمې له منځه یوړې او بیا یې میرمن بارکزی امبولانس ته پورته کړل. هغه یوړل دغه اجمل سهیل او د دې تر څنګ ډاکټر طوفان وزیری هم د دې سره په اتصاب په لومړي سر کې وو او دی هم خپل امنیه قمانداني تر کابل د څېړنو لپاره بیولي وو. د ډاکټر طوفان وزیر په خبر باندې چې د سهار تر اتو بجو پورې دی په کور کې نظر بند ساتل شي او چې دی چې ویل د چا سره خبرې ونه کوي او یا هم تاسو مې کولای چې نور د چا سره اړیکې ټینګې کړي. دی شیبر سره تاسو څنګه یادونه وکړل نن کابل کې دا غونډه درلودله او دا کانفرنس درلودي. په کانفرنس کې نوې خبره دا وه چې د دې په خبر باندې چې موږ به څلور سرخلاصي لیکونه افغان ولسمشر حامد کرزي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د ملګرو ملتونو سرمنشي او همدارنګه د افغانستان ملي شورا ته لیکونه ولېږي او په دې لیکونه کې به دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او خپلو پولیسو پر ضد باندې شکایت وکړي او د ټولو نړیوالو څخه هم دا غوښتنه وکړي چې دغه حرکت د چپه خوله پټه خوله پاته نه شي او دغه حرکت د دې باید جدي وڅېړل
شي. معصوم ایوان تاسو ویل چې دغو کسانو ادعا وکړه چې له دوی سره پولیسو ناوړه چلند کړی دی او خیمې ورړنګې کړې دي. دوی مشخص ډول توضیح ورنه کړ چې څه ډول ناوړه چلند، آیا وهل ټکولې دي دوی؟
باندې دا خبره هلته موږ هم دغه سوال وکړي چې دغه عمل څه ډول و. د دې یو خبره چې دی په دې جواب ورکړي هغه دا و چې دوی ویل زموږ لاسونه وتړل سول او موږ د موټرونو په ټول بکسونو کې واچول سولو. د اجمل سهیل او ډاکټر طوفان وزیري په خبره چې دوی را سره وکړلې دوی ویل چې موږ په دغه ډول باندې موږ د امنیت قمندانۍ پورې وتړل سول، بیا هلته زموږ ته څېړنې وسوې. دوی دعوه دا کولې چې موږ جرم نه و کړی خو زموږ څخه د مجرمینو غوندې تحقیقات وسول او زموږ لاسونه تکړې ورولوېدلې او موږ د پولیسو لخوا تسبوتل سول.
د میرمن بارکزی په برخه کې دوی څه وویل چې له هغې سره یوازې دا چلند وشو چې روغتون ته انتقال کړي او کنه له هغې سره هم چلند زشت؟
دی وویل چې میرمن بارکزی تر هغه وخته پورې چې د دې ټلیفون کار کوي او بېرته یې خپلو دغو همکارانو ته زنګ را وهلی و دی یو غږ هم موږ خبریالانو ته هلته چالان کوي او په دا غږ کې میرمن بارکزی شکایت کوي چې زه په حرام حالت کې نه یم، زه په ناوړه حالت کې یم، زما سره دلته تیاری کېږي. یعنې دا څرګندې ونه ویل چې څه خبره ده. دی وویل چې زما ژوند دلته په خطر کې دی، زما سیاسي مبارزه په خطر کې ده او دا غږ خبریالانو ته خپور شو. او د دې تر څنګ هغه ویډیو هم خبر اعلان ته وشول سول چې تیر شپه پر دغه خیمو باندې عملیات کېدل او دغه خیمې ټولېدلې. په هغو کې هم داسې په څرګند ډول باندې څه نه و، خو هلته په دغه خیمو کې هم خیمې ټولېږي. پولیسو موټرانو او یا امبولانس ځي میرمن بارکزی ورته چې د دې بل خبره دا و چې میرمن بارکزی په داسې حالت کې امبولانس تر پورته سول چې هغوی د پولیسو لخوا څخه د دې هغه ګاډۍ یا په اصلاح تر هغه چوکۍ چې دا پکښې کې وه د دې پښې له همدغه امبولانس د باندې وي، خو امبولانسونو حرکت وکړي او دې دغه نارې ویلې چې زه بیا هم په خطر کې یم. یعنې تر اوسه پورې اجازه له خبریالانو ته نه ورکول شوې چې ورشي د میرمن بارکزی سره خبرې وکړي.
بله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سیمین بارکزی او ملګري د امنیتي دلیلونو له مخې د پولیسو لخوا له خیمو څخه لیږدولې دي. په دې برخه کې دغو اتصاب کوونکو څه ونه ویل چې پولیسو څه دلیل ورته وایي؟
شمار صاحب یو یادونه چې زه بله باید درته وکړم هغه دا و چې نن د دې تر څنګ چې د اعتصاب کوونکي خپل کانفرنس ورکړي، تر دوی مخکې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف هم یو کانفرنس لودي. دغه پوښتنه موږ د هغو څخه وکړله چې د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو کسانو ژوند په خطر کې ده او د اعتصاب کوونکو څخه مو هم دا پوښتنه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت دا خبره کوي چې د دغو کسانو ژوند په خطر کې و او کېدای شي پر دوی باندې حمله شوې وای. دوی وویل چې دا یوازې یو بهانه ده او تر دې مخکې هم د کورنۍ چارو خپل وزیر باندې دا خبره وکړه، دا رای وکړه چې وزیر تر دې مخکې هم پر ملي شورا باندې دغه ډول یو حمله کړې وه او ځینې کسان یې ملي شورا ته نه نستل او ځینې منع شول. یعنې دا خبره دې رد کړله چې واقعي د کورنۍ چارو وزارت دا خبره دې سمه وي.
بله، معصوم ایوان مننه. و موریدل چې له قانون څخه د ائتلاف د ملاتړ د ائتلاف غړیو هم نن په کابل کې وی خبري غونډه ته څرګندونه کړې دي او هغه کسانو چې احتساب کړی وو هغه هم په وی خبري غونډه کې نن په کابل کې را څرګند شول او ویل چې پولیسو له دوی سره ناوړه چلند کړی دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وای چې د جګړې په راتلونکي موسم کې به د دوی تر قمندې لاندې ځواکونه د افغانستان جنوب ختیځ ته زیات پام وکړي او د دې لپاره چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ورتلونکو سختریزو مخه نیولې وي او کابل یې لا زیات خوندي کړی وي په جنوب لویدیځو ولایتونو کې به اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي. پر دې موضوع عصمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا په مشه نړیوال ائتلافي ځواکونه په دې غور کوي چې د افغانستان په ختیځ کې زیات پوځیان متمرکز کړي سو د افغانستان مرکز کابل په پاکستان کې لمیشتو سختریزو لا شو ساتي. امریکایي پوځیان په داسې حال کې د افغانستان ختیځ ته توجه زیاتوي چې په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د دوی د عسکرو شمیر کمی شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان الن وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته وویل د افغانستان ختیځ ته به اضافي ځواکونه ولېشل شي. لوبیدیزوال د افغانستان جنوب ختیځ کې ولایتونو لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ته د افغانستان ختیځ وایي. جان الن د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ځای پر ځای کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه وویل چې ممکن د هغو شمیر څو کنډکونو ته ورسیږي. هر کنډک له شاوخوا زرو سرتیرو جوړ شوی وي. ده وویل موږ به په جنوب ختیځ کې یو دفاعي دیوال جوړ کړو څو د کابل او د پاکستان د پولې ترمنځ حایل شي او کابل ته د دشمن د ننوتو مخه ونیول شي. تیر کال چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ د هغو ځواکونو د ایستلو پریکړه وشوه چې تر ډیره په جنوب لکه هلمند او کندهار کې د طالبانو په اصلي مرکزونو کې ځای پر ځای دي. د کندهار او هلمند ډیری ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې وې خو د تیر کال له عملیاتو وروسته دا سیمې تر ډیره حده خوندي شوې. جنرال الن وویل د لا پریکړه نه ده کړې چې آیا د کابل او پاکستان ترمنځ د جنوب ختیځ سرحدي ولایتونه د جګړې د راتلونکي کال په موسم کې د نړیوال ائتلاف د هلو ځلو اصلي مرکز اعلان کړي او کنه کړي. جنرال الن وویل حاضر دمه د دوی د هلو ځلو اصلي تمرکز د افغانستان په جنوب کې دی. راتلونکی کال به هم په جنوب کې نیولې سیمې لا مضبوط کړي خو له دې سره په یو وخت به په 2012 کې جنوب ختیځ ته خاص پام واړوي. افغان چارواکي او د ناټو قمندانان وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د حقانی شبکه فعاله ده. د دوی په وینا د دې شبکې مرکزونه په شمالي وزیرستان کې دي او پاکستان د هغې پر ضد اقدام نه کوي. جان الن په یو مرکه کې د افغانستان د شخړې په دوام کې د پاکستان رول مهم او حساس وباله ویل دا هیواد د سخت دریځو په ځپلو کې د امریکایي پوځیانو وړتیا محدودوي. د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا له سخت دریځو سره د پاکستان د بلاتړ د مخنیوي لپاره څه په پام کې لري وویل د یو پوځي قمندان دی او د مسؤلیت حدود په افغانستان پورې منحصر دی.
ناټو او امریکایي ځواکونه غواړي چې د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو سرحدونه خوندي کړي څو په دې ډول کابل مسون وي. وروسته به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو قمندان وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې په افغانستان کې کمی شوې دي. خو اوس به د افغانستان جنوب ته ور روان شو. د افغانستان په جنوب کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه شایي په 2014 میلادي کال کې د امنیتي مسؤلیتونو تر انتقال وروسته هم دوام ومومي او د یو زیان رسون کې خند په توګه به پاتې وي. دو امریکایي ادارو په دې باب یو سروي خبره کړې چې نتایج د صالح محمد صالح پر رپورټ کې اورو.
په دې سروې کې پښتل سویو کسانو د جګړې لشکې لوغاړو کرکه څرګنده کړې ده. دغه سروې د نیو امریکن فاونډیشن یا ان ای اف او پیس ټریننګ اینڈ ریسرچ ارګنایزیشن یا پی ټی آر او لوري سوې ده. د دوړو ادارو لوري دغه سروې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې په کندهار او هلمند کې د 200 نظر خوندانو د مرکو او په جنوب کې د پی ټی آر او ادارې د کارکونکو د ورستیو کلونو د تحقیقاتو پر اساس برابر سوې ده. د سروې پر اساس څنګه چې د طالبانو د نظام لړنګې دوه وروسته تاریخوالی او ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي په کندهار کې 80% او په ورسیر مولایت هلمند کې 90% خلک فکر کوي چې افغانستان ناسم لوري ته روان دی. په کندهار کې 92% پښتل سوي خلک په دې عقیده دي چې طالبان هغه سي قوی دي لکه تیر کال چې کومه وړتیا درلوده. دا په داسې حال کې ده چې افغان او بهرنیو ځواکونو په جنوب کې څو ځلې پوځي عملیات کړي او دوی وایي چې زیاتې سیمې له طالبانو نیولي دغه راز د طالبانو قوت ختم کړی دی. د سروې پښتل سوي خلک پر دوو برخو ویشل سوي. یو برخه د حکومت او بل د طالبانو ملاتړ کوي. پښتل سوي کسان په لومړي ګام کې د خپل هیواد په ناامنۍ کې ایصاف ځواکونه پاکستان، ایران او هند دغه راز نړیوال افراطي ډلې لکه القاعده ډله تورنوي. د سروې لمخې هغو خلکو چې پښتنې ځنې سوي تر 2014 میلادي کال وروسته هم یعنی له ایساف څخه افغان ځواکونه ته د امنیتي مسؤلیتونو تر انتقال وروسته د امریکا له متوازن او ګټور رول سره کلکه لیوالتیا ښولې ده. ګڼو پښتل سویو کسانو پر دې شک څرګند کړی چې د امنیتي مسؤلیتونو تر انتقال وروسته دي د دوی په ژوند کې کوم د پام وړ بدلون راسي، ځکه دوی اوسنۍ شخړې او په 1980 میلادي کال کې د پیل سوې کورنۍ جګړې دوام ګوري. د سروې نږدې 3/4 برخه پښتل سویو کسانو ویلي دي دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې به تر 2014 میلادي کال وروسته هم شخړې او تاوتریخوالی شایي د خونړۍ کورنۍ جګړې په بڼه دوام وکړي. په سروې کې ویل سوي چې په کندهار کې امنیتي وضعیت پرمختګ نه دی کړی، په عین حال کې چې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال پیل سوی، شایي په هلمند کې هم امنیتي وضعیت لا پسې خراب سي. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار په هغو سیمو کې شامل و چې امنیتي مسؤلیت یې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دویم پړاو کې به د ځینو نورو سیمو او ولایتونو امنیتي مسؤلیت هم افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د سروې برخوالو اقتصادي او پرمختیايي اړتیاوې مشخصې کړې. تر ټولو لوی اندېښنه یې د حکومتداري اړوندې چارې دي. په دوړو ولایتونو کندهار او هلمند کې پښتل سویو کسانو د ملکی ادارې په باب ګډ نظرونه ورکړي دي. په کندهار کې 95% خلک د پولیسو په برخه کې منفي نظر لري، په هلمند کې بیا دغه فیصدي 10 ده، خو 70% پښتل سویو کسانو د ملي اردو په باب مثبت نظر ورکړي دي. د سروې برخوالو په افغانستان کې د هر ډول بهرني مداخلې په باب منفي نظر ورکړي. دوی وایي دغه مسله د ایساف ځواکونو په وتلو سره نه حلېږي.
د دوو امریکایي ادارو د سروې له مخې مو په رپورټ کې واورېدل چې شایي له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې جګړې دوام وکړي. د هغه وخت چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه له کړې ژمنې سره سم وتلي وي، خو بل لور ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو قومندان وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې کمې شوي او له بلې خوا هغوی د هغو سیمو په بیرته نیولو کې پاتې راغلي چې تېر کال یې د افغانستان په جنوب کې له لاسه ورکړي. عصمت څاروان رپورټ لري.
ناتو وایي چې د لومړي ځل لپاره په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې کمې شوي او دا په تیرو لسو کلونو کې یو ښه خبر دی. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواک مرستیال ډګر جنرال مایک راس وویل په مجموع کې په تیرو دوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سختریزو حملې کمې شوي او وسلوال طالبان په وروستیو میاشتو کې د هغو سیمو په بیا نیولو کې پاتې راغلي چې تیر کال یې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې له لاسه ورکړي. د ایساف دغه استرالیایي مرستیال قومندان چې د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره شخېده هم دا راز وویل کال پرته تر تیر کال پورې هر کال په دې وخت په افغانستان کې تشدد زیات وی. د هم ویل په تیرو دوه میاشتو کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی دی. د ډګر جنرال مایک راس په وینا د ایساف شمیرنې ښیي چې په تیرو دوه ویشتو اونیو کې د وسلوالو مخالفانو حملې په سلو کې 10 کمې شوې دي. د ایساف مرستیال قومندان په عین حال کې ومنله چې لا هم د وسلوالو مخالفانو له لوري جدي ستونزې ژول کېږي او دوی باید تل د خپلو هدفونو په برخه کې حقیقتونه ومني. د ایساف دا څرګندونې د ملګرو ملتو له هغه راپور سره په ټکر کې دي چې تیره میاشت یې خپور کړ او پر اساس یې ویل شوي وو چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9.5% پیش زیاتې شوې دي. خدای ایساف مرستیال قومندان ډګر جنرال مایک راس وویل چې دا مسأله له دې سره اړه لري چې څوک څه تاوتریخوالی یا تشدد وایي. د وویل چې هغه سیمې لا هم د دوی په کنټرول کې دي چې تیر کال یې له وسلوالو طالبانو ونیولې او طالبانو هم په خپلو مخابرو کې له یو بل سره په خبرو کې دا ماتې منلې ده. تیر کال امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو په ملاتړ د کندهار شاوخوا ولسوالۍ لکه ارغنداو، پنجوایی او ژیړۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد څخه د باندې یو
روان سم موضوع دی سم موضوع د لا په نظر دا
چې له تاسو سره ټول کوړان کوم امندارم هم سم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم هم نستم
سار اگر موضوع بسا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
د دې سات په خبرونه کې ورسته ازادي او ورډون کې ونیس پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې ستاسو تازه پیغامونه راغونډ شوې دي. خو اوس د فیشنونو په برخه کې یو مطلب لرو، جالب مطلب دی. په کابل کې د ځینو نورو فیشنونو ترڅنګ نن سبا د هم لیدل کیږي چې ځینې میرمنې او نارینه ورځي کوي او په سترګو کې د رنګ د بدلولو لپاره لینزونه اچوي. په داسې حال کې چې دا نوی فیشن په کابل کې مخ په زیاتېدو دی، خو ورسره همزمانه د ځینو ناروغیو د خپرېدو اندېښنه هم پیدا شوې ده. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي اندېښنه شي چې په سینګارتونونو او یا آرایشګاو کې د وریځو کرلو او لینز ایښودلو چاري په سمه او روغتیایي توګه نه ترسره کیږي. همدارنګه یو شمېر سینګارکوونکي وایي چې د وریځو کرل هغه آرایشګاري کوي چې له ایران افغانستان ته راستنې شوي دي. د دې نوي فیشن د خپرېدو او د هغې د روغتیایي اندېښنو په اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې فرشتې امرخیل په رپورټ کې.
په کابل کې د وروزو د کرلو او د سترګو د لینزونو د ایښودلو مخ په زیاتېدونکي فیشن ځینې جدي روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې. د خلکو په وینا دا کار تر ډېره د هغو سینګار کوونکو لخوا کېږي چې له ایران نه راستنې شوي دي، خو د روغتیایي کارکوونکو په وینا دوی په دې کار کې روغتیایي اصول نه مراتوي. یو شمېر میرمنې چې خپله دغو سینګارتونونو ته ورغلي په دې اړه وایي:
ارزګه کې به سترګې جوړو، ورځې جوړو، د مخ میکپ کوو. زما خو ورځې ستل ډېر خوښېږي، مخ جوړول مې ډېر خوښېږي. پکې
ارزګه ته تلې ما ورځې راته وسیخې دي، مخ کې ورځې مې کمې اوس دې راته یې خېده که ډېرې سو هغه د جوړې سو.
د نیلا په نامه یوې افغان آرایشګری هم تایید کړه چې ورځې او د سترګو لینزونه تر ډېره د هغو آرایشګرو لخوا ایښودل کېږي چې له ایران نه راغلي او د دې په وینا شمېر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. د میرمن نیلا په وینا دغه آرایشګری د خپل کار د ښه والي لپاره ښځې ورځو کرلو او د سترګو د لینزونو لګولو ته هڅوي.
دمو ساحه کې سوزن زده میشه؟
دا وایي په ساحه کې چې ستنه وهل کېږي که چیرې عصبي رشتې باندې برابره شي نو کېدلی شي چې بدې پایلې ولري. میرمنې خو په دې نه پوهېږي چې د ورځو کرلو له یوې ستنې نه څو ځله کار اخیستل شوی، بیا نو هماغه وي چې ساري ناروغۍ له یوه کس نه بل کس ته انتقالېږي.
قلمروز میشه صورت گرفته؟
که څه هم ډاکتران د ورځو له کرلو او لینزونو له ایښودلو سره کوم مخالفت نه څرګندوي، خو وایي چې دا د آرایشګرو کار نه دی. ډاکټر اتی قلیمی ازادي راډیو ته په خبر کې ویل چې اکثره دغه آرایشګر د داسې کارونو لپاره روغتیایي لازمې روزنې نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې په څه ډول سره دا کار ترسره کړي.
دا شان د کاسمټیک یا د ښکلا له نظره دې کې شک نشته چې رول لري، اما په دې وغږیږو چې دغه د وریځو کرل یا غرس کول دا د چا دنده یا وظیفه ده. دنده وظیفه معلومه خبره ده چې که یو ډاکټر لازم وبولي، شدید اړتیا ورته موجوده وي او د ډاکټر تر نظر لاندې یا ډاکټر په خپله دا کار وکړي، وریځې په ښکلا کې بالکل مهمه ونډه لري. نو که چیرته په طبي ډول سره وکرل شي، غرس شي، فکر کوم څه مشکل به ونه لري. اما دا چې د غیر مسلکي خلکو لخوا نه په آرایشګاه کې یا په نور ځایونو کې دا کرل کیږي او غرس کیږي، بالکل سمه خبره نه ده. ځکه آرایشګري خو په خپله چې په مختلفو کسانو سره د دوی تماس دی، که هغه په زیړي اخته دی، چې وی باندې اخته دی، دوی ته خو معلومات نه کیږي ځکه معاینات نه لري دوی. یا هغه سامان چې کوم دوی استعمالوي دا هم چټل دی، ډېر امراض انتقالوي، حتی د باز سرطانونو سبب هم کېدلی شي دغه د ویښتو غرس کول او د غلطو چټلو سامانونو استعمالول.
ډاکټر علیمی په سترو کې د لینز د ایښودلو په اکله هم وایي چې هغه هم پرته له ډاکټر نه بل څوک نشي کېښودلی.
لدین علاوه دغه لینز چې ډیر استعمالیږي په هر صورت صحیح کار نه دی. پارشګه کې خو بالکل صحیح کار نه دی، یعنی که یو ډاکټر هم د سې ډیره اړتیا نه وي او چاته چې لینز استعمال شي ضرور نه ده. په دې چې خدای تعالی خلقت هم دا ده چې خپل سترګو کې لینز شته، او دا چې موږ یو اجنبي شی خپلو په سترګو کې ایږدو حساسیتونه رامنځته کیږي. که دغه لینز یو خور به استعمال کیو په یو واده کې په مراسمو کې، بیا بل تور کې چې زنن ستانو بده خورې داته استعمال کچې شین صادر دی سر کړی دی، نو شین لینز سرخه کاریږي. بعض امراض لکه ایچ آی وی چې ورته وایي یا ایډس چې ورته وایي، او له دین علاوه تور زیړه یا سپین زیړه چې دوی ورته وایي، دا هم د دې له طریقې ډېر ښه انتقالیږي.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا ساري ناروغۍ له بیلابیل لارو څخه له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، چې یوه لاره یې هم دا د ورځو کرل او په سترګو کې د لینز ایښودل دي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د خپرېدو د خطر د مخنیوي لپاره څه کول غواړي، خو د رسنیو له لارې بیا بیا خلکو ته سپارښتنې کېږي چې باید له داسې کارونو نه مخنیوی وکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
صافی له کونړ په خپل پیغام کې ادعا کوي چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلانو څخه غواړو په خاص کونړ کې د راتلونکي کانکور لپاره د ریاست په مشوره $800 د نوموړي لیسې معاون په لاس اخیستل کیږي. عکس ترې اخلي او دې حوزې ته انتخاب شوي سوالونه ورکوي. آیا جک پوری هم ورسره مل دي؟ غریب او بې ډالره خلک به څه کوي؟ لیاقت د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي، د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ عمومي سړک ډیر خراب دی او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. نو هیله ده چې زموږ آواز چارواکو ته ورسیږي او دا سړک پوخ کړي. د یو بل اس ام اس د راستونکي نوم نه دی څرګند شوی. په دې پیغام کې لولو، د پکتیا پوهنتون محصلان وایي چې دوی ته بدل یا عشا پر وخت نه ورکول کیږي، خو که ورکړل شي بیا د ملي بس پیسې ترې نه ګرځوي، په داسې حال کې چې ملي بس مو بیخي په سترګو هم نه دی لیدلی. تاسو زموږ شخ د ازادي له راډیو څخه اوري. 2:30 شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. جانقه علي کوزه وړاندې کوي.
دا ولسی جرګې د لرې کړای شوي وکیلي سمین بارکزی له هغې سره د نه خوړو په احتساب کې د شاملو نورو کسانو پر خیمو باندې تیره شپه امنیتي ځواکونو یرغل وکړ. میرمن بارکزی د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال کړ او د هغې نور ملګري یې د څو ساعتونو تحقیقاتو لپاره یوړل. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي جمهور رئیس باراک اوباما چې افغانستان ته کوم 3 اضافي عسکر استولي ول، زیات شمېر به د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد راتلونکي کال د جګړو د موسم په اوږدو کې په دغه هیواد کې پاتې وي. امریکایي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو جک پوړه مهم مشر چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حملو کې ونډه درلوده په پاکستان کې وژل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي د هغو ادعاو په اړه چې د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په ناکامې دسیسې کې لاس درلود، له ایراني چارواکو سره په مستقیم تماس کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر نن ویل په سوریه کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 3000 څخه پورته شوی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې اعتراض کوونکو د چارواکو هغه غوښتنه رد کړې چې وایي پارک دی د پاکونې د کارونو په مقصد خالی کړي. او یو ایرانی فلم جوړونکي د آسیایي فستیوال معتبره جایزه وګټله.
مخکې تر دې چې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ته سخ پور کړو، یو رپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان ویلي چې ایران به په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په دسیسه کې د لاس درلودو په صورت کې د دې کار له عواقبو سره مخامخ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت لري چې جزئیات فرشته جلال زیا اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له دې دسیسې سره د ایران د لاس درلودو ادعا د تروریزم څخه د تهران د ملاتړ د خطر اندازه څرګندوي.
This kind of reckless act undermines
دا ډول غیر مسؤلانه اقدام د نړیوالو اصولو او سیستمونو تر پښو لاندې کول دي. ایران باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي. پر هغو اقداماتو سربېره چې پرون د لوی څارنوالۍ لخوا اعلان شول، امریکا د ایران په حکومت کې پر یو شمېر افرادو چې له دې دسیسې سره ارتباط لري بندیزونه شدید کړي دي. امریکایي مقاماتو 2 وړاندې اعلان وکړ چې د ایران امنیتي ادارو سره 2 په ارتباط کې سړی په دې تور نیولی چې د ایران په لارښوونه په واشنگټن کې د سعودي د سفیر د قتل لپاره د ست جوړ کړی. تهران دغه تورونه رد کړي. د امریکا د ولسمشر مسیال جو بایدن د چهارشنبه پوره ځویل چې دا په شدت د غصې پرونګي کار دی چې د ایرانیانو سره به حساب کتاب وسی. جو بایدن د امریکا له ABC نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې متحد ایالات پر دې غور کوي چې دغه عمل د جواب لپاره نړیوال نظریات راغونډ کړي. په واشنگټن کې د سعودي پخوانی سفیر شهزاده ترکیه الفیصل ویلي چې ایران به دغه دسیسې د پلان بیا پرې کوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د ایران هوایي چلند ماهانیر له دې دسیسې سره د تړاو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د خزانې وزارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغې مسلې تر ثابتېدو وروسته چې د ایران قدس ځواکونه د اجیرو قاتلینو د ګمارلو لپاره له نړیوال مالی سیستم څخه استفاده کوي، دغه تازه اقدام له ایران سره د تجارتي معاملو خطر څرګندوي. چارواکو ویلي چې د قدس ځواکونه ایران ته د تګ راتګ او بهرنیو هیوادونو لکه سوریه ته د پوځي روزنې په خاطر د خپلو سړیو د لیږلو لپاره کار اخلي. له دغه هوایي چلند څخه په استفاده د قدس ځواکونه عراق ته خپل کسان وړي راوړي او د سیمې بیلابیلو ځایونو ته وسلې پکې لیږدوي. د امریکا په کانګرس کې د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور کارل لیوین نن وویل چې د ایران لخوا وروستۍ دسیسه شاید د جنگ لپاره یو ګام وي. د برېټانیا د صدر اعظم ویان ویلي چې لندن د ایران په ضد د نویو نړیوالو بندیزونو په اړه له امریکا او نورو هیوادونو سره خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې ویان دی په بروکسل کې د خبرو پر مهال په دې اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. دې د ایران پر رژیم غږ وکړ چې په دې برخه کې د امریکا له عدلي سیستم سره همکاري وکړي.
We trust that the US justice system will rapidly bring full clarity.
موږ باور د امریکا عدلي سیستم به دغه اداسوي جنايي عمل په څنګهوالي ډیر ژر راوچوي. کچېری د تایید نو پر نړیوالو قوانینو ستړتیا بلل کیږي چې جدي نړیوال عواقب ولري. موږ د ایران په حکومت رغ کوو چې د امریکا له عدلي سیستم سره همکاري وکړي. دا سی ګومان کیږي چې د دسیسې په تور دواړه نیول سوي کسان منصور ارباب سیار چې په امریکا کې اوسي او غلام شکوري د ایران د قدس ځواکونو غړي دي. امریکایي مقامات ویلي دي چې له دواړو مشکوکو څخه یو تن په مکسیکو کې د امریکا د حکومت له یو پټ مخبر سره لیدلی او هغه یې له ادعا سره سم په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو لپاره استخدام کړی وو. ویل کیږي چې دغه د سیسي لپاره چې د ایران د حکومت ځینې کسان پکې شامل دي یو نیم میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې یو میلیون یې ورده مخه په نیویارک یو بانک ته رسېدلی وو. امریکایي چارواکو ویلي د پلان پر اساس باید په هغه رستورانت کې چې د سعودي سفیر د ماښام ډوډۍ د خوړلو لپاره ورته بام ایښودل سوی وای. خو چارواکو ویلي چې دغه د سیسي مخکې ته به چې چاودیدونکي مواد د پلان جوړونکو لاسته ورسي شنډه کړه. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول امریکایانو ته د سفر کولو په اړه یو نوی خبرداری خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا ادعا سوی د سیسي د دې نقشه بلل کېدای سي چې ایران په ډیر خشندول پر تروریستي فعالیتونو تمرکز کړي. ایرانی مقامات په دې اړه خبرې سوي دا به منحرفون کې بللی دي او په دې حق لای د ملګرو ملتونو سازمان ته خپل رسمي شکایت وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی امریکا ته خبرداري ورکړی چې له ایران سره د پلانجا کې ځان نه چوي ځکه د پوینا د ایران پر ولس د لانجې ته پلو پایلې ما د هغوی په تاوان وي. منصور ارباب سیار او غلام شکوري په دې تورن دي چې په یو بهرنی هواد کې د بل هواد د ډیپلوماټ د وژلو د سټ جوړ کړي د ډلېزي وژنې له وسلې څخه د کار اخیستلو د سټ جوړ کړي او د نورو تورنو ترڅنګ په نړیواله سطح د تروریستي عمل د ترسره کولو تور پرې لګیدلې دي. ارباب سیار چې سمود مخکي په مختصر ډول په منهټن کې محاکمې ته راوستل سو د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په عمر قید محکومې دي. په واشنگټن کې د سعودي عربستان سفارت له امریکا څخه مننه کړې چې له ادعا سره سم په واشنگټن کې د دوی د سفیر د قتل د سید شندول لپاره په وخت اقدام کړی. سعودي چارواکو ویلي دغه دسیسه په بشرمۍ د نړیوالو نورمونو تر پښو لاندې کول او له بشري اصولو سره په مغایرت کې و.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
ازادي او اوریدونکو
په پروګرام کې د خپل کوربا صالح سلامونه ومني. د ازادي او اوریدونکو دغه پروګرام تر نورو بیل دی. په افغانستان کې د تاریخي ساحو او اثرو د وسني وضعیت په باب د اوریدونکو نظرونه اوري. بیا د هلمند یو اړوند مقام ژغو چې په دینه امن ولایت کې تاریخي اثر په کوم وضعیت کې دی. پر نورو مسایلو بیا د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. دا پروگرام په پیل کې د افغانستان په ناامن ولایتونو کې د تاریخي آثار او ساحو وضعیت څېړو. ځینې کتونکو په دې باور دي چې ناامن یو په دغو سیمو کې تاریخي آثار او ساحې هم زیانمن کړي دي. په خوست کې مشت یو لیکوال او خبريال وایي په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تاریخي آثار او ساحو ساتنې ته دولت پام نه کوي. له قادر شانګر سره المرنیازي خبرې کړي. په پیل کې قادر شاه په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د تاریخي ساحو او آثارو پر وضعیت خبرې کوي.
باید زه ووایم چې د افغانستان جنوب ختیځې سیمې په ځانګړې توګه پکتیا، پکتیکا او خوست د افغانستان له هغو سیمو څخه دي چې زیات شمېر تاریخي اثار، تاریخي سیمې او همدارنګه هغه کلتوري برخې لري چې موږ او تاسو یې د تاریخ یا لرغونتوب پوره دلالت په هغې باندې کولی شو. دا چې اوس کوم حالت کې قرار لري، زه په دې نظر یمه چې افغان دولت تر دې مهاله پورې د خپلو میراثونو د ساتنې دپاره پوره هڅه نه ده کړې. لرغوني اثار د هر هېواد پانګه ده چې تر دې مهاله پورې افغان دولت زه په دې باندې پر ډاډه یم چې تر دې مهاله پورې په هغه کچه څړول چې لازمي دي هڅه نه ده کړې چې تر څو دا وساتي. زه تاسو ته یو مثال درکوم، په خوست کې د ایسار په نوم غونډۍ او همدارنګه په پکتیا کې د میرزاکې سیمه او همدارنګه په پکتیکا کې همدې ته ورته نورې سیمې لرو، هغه سیمې دي چې نه یوازې د هېواد په کچه بلکې د نړۍ په کچه لرغونتوب لري، خو تر دې مهاله پورې له بده شمته چې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې که د میرزاکې د سیمې هغه سیکې هغه قیمتي ډبرې او هغه قیمتي لرغوني آثار چې د نړۍ په تاریخ کې به یې تر دې مهاله پورې د هغو سیکو شتون نه و دلته، او د هغې سیکې او بې جوړې سیکې په خپلو کې خلکو وویشلې او بیا لاړل په ډېر ارزانه او ناچیز قیمت یې په نورو هېوادونو کې وپلورل. همدارنګه په خپل سر سپړنې کېږي، په زیات شمېر سیمو کې زه د دې شاهد یم چې د ایسار په نوم غونډۍ کې په خپل سر سپړنې کېږي او هلته هېڅ ډول دولت مداخله نه ده کړې. سره له دې چې دغه سیمه همدارنګه د میرزاکې سیمه د دولت د لرغونو آثارو په هغه لیست کې قرار لري چې موږ او تاسو یې د سر لیست بولو. نو زه په دې فکر یم که چېرې افغان دولت دې ته نوره جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه آثار به د خپل سرو سپي څېړنو او د خپل سرو چارو له امله له ګواښ سره لا مخامخ شي او خطر ورته متوجه دی.
په له منځه تللو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو یا سیمیزو څانګو ناغري څومره توجه ورته دی؟
په مجموع کې د اطلاعاتو کلتور وزارت د دې مسؤلیت لري تر څو په ولایتونو کې خپلو نمایندګیو اطلاعاتو کلتور ریاستونو ته د دې دنده ورکړي تر څو دغه آثار وساتي. خو زه په یوه خبره در تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې تر دې مهاله پورې په خپله وزارت دې ته پاملرنه نه ده کړې تر څو په ولایتو کې هغه سټاف یا هغه کارکوونکي چې په دې برخه کې کار کوي هغه زیات کړي پیاوړي کړي. نو په هره اداره کې د دوو نه تر دریو پورې کسان د لرغونو آثارو په اداره کې کار کوي، د لرغونو آثارو په مدیریت کې کار کوي، خو دا درې کسان د یوې سیمې لرغوني آثار نشي ساتلی. یو ریپورټ به ورکړي د کاغذ پر مخ باندې، خو ځواک نه دی چې مخې ونیسي. زه وایم چې که چېرې افغان دولت په جدي توګه د دې دپاره یو افغانستان شموله په ځانګړې توګه د هغه سیمو دپاره چې لرغوني آثار په کې شته دي یوه خاص پروګرام په لار واچوي، اوږدمهاله پروګرام په لار واچوي او د دې د ساتنې دپاره جدي فکر وکړي، نو دا به یو ګټور ګام او د راتلونکي دپاره به یې د افغانستان دپاره یو زیات ارزښت او همدارنګه هغه کار کړی وي چې موږ او تاسو به پرې باندې پوره افتخار وکولی شو.
یو لنا امن ولایتونو کندهار دی. په دې ولایت کې د بینوا فرهنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمد یاروی په جنوبي ولایتونو کې د محلي چارواکو د بې کفایتۍ له کبله تاریخي سیمې او آثار د لمنځه تلو او ویجاړۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
دا د کندهار اوسنۍ غمیزه نه ده، د ډېره وخت څخه دغه تاریخي آثارو ته پاملرنه نه ده سوې. تاریخي آثار واقعا دلته د لمنځه تلو په حال کې دي. زه تاسو ته د ساري په توګه باندې اجمیرویس خان نیکه د واکمنۍ پلازمینه هزاره ښار کې نارنج باندې یادولی سم چې دا یوازې د کندهار نه بلکې د ټول افغانستان یو ډیر ستر تاریخي ویاړ دی. دونه زیات بېغوري چلند ورسره کیږي چې سړی بیخي حد نسي ټاکلی. کندهار ښار کې دننه ځینې ودانۍ، مثلا زه تاسو ته میوان جاده یادولی سم، دغه جاده چې په څنګه شکل باندې جوړ شوی د پاغه زاړه ډیزاین باندې په زاړه ډول کلاسیک ډول باندې ډیر شایسته په عین حال کې، له بده مرغه چې دا ځینې تعمیرونه ونړول سول او پر ځای باندې په نوی ماډرن شکل باندې تعمیرونه جوړ سول چې دا هم یو ډول د دا نیووالی سره سره یو ډول خاصه بدرنګي رامنځته کړه. هغه څوک چې د تاریخي آثار په ارزښت باندې پیژي هغه چورته ګوري تر زړه یې وینه سېږي. خو په کندهار کې له بده مرغه چې دلته د ډېره وخت څخه دلته ډېرې تباکوونکې جګړې دوام پیدا کړی دی او دلته اداره په ډېر بدترین فساد کې غرق ده. تاسو وینئ چې د یو ډېر عادي او معمولي اداري کار تر اوهده چارواکي نسي وتلی او په تمامه معنا له بده مرغه چې بېکفایته دي. نو پر همدغه اساس باندې دلته دغه ټولې چارې په ټپه ولاړې دي، د پام لوېدلې دي، او خپله زه فکر کوم چې دا د دغو سیمه ییزو چارواکو بېکفایتي او د دوی بېغوري ده. دوی په خپلو شخصي ګټو کې په سوچونو کې غرق دي، هغه ملي ګټو وطني ګټو ته یا د ارزښتونو ساتنې ته دوی نه وخت پیدا کوي او نه دې شي ته اهمیت ورکوي.
په کندهار کې بل فرهنګ پال او لیکوال نور احمد قرانمل بیا په دې باور دی چې ولسی خلک کولی سي د تاریخي اثارو په ساتنه کې زیاته مرسته وکړي.
زما په نظر کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د خپل تاریخي عبادت د ساتنې د تحفظ لپاره ټاکلې بودیجې څنګه لري نه کې او یا د نسکو سازمان ته همدا مسایل ورونه پیژنې او په غوي باندې د دوی تاریخي عبادت تاریخي خدمت تثبیت نه کې زموږ ته یقین مې چنه وای دا چې هغه مخکنی تاریخي بدی چې زموږ په هیواد کې قرار لري بلکې د احمد شاه کبیر د دورې څخه راوروسته د احمد شاه زوړ شهر یا نور هغه حصارونه چې د احمد شاه کبیر په دوره کې لکه په مزار او په نور ولایتونو کې جوړ شوي دي غوي به هم د منځ د سیمې خلک هم وجه ته اړتیا لري چې باید په دې باندې پوه شي چې تاریخي عبادت زموږ په ژوندانه کې کوم نقش لري. نو که د عامه ذهنیت په خپرولو سره خلک د تاریخي عبادت په ساتنه باندې پوه شي او دولت راکین یا ټول هر هغه څوک چې د خپل ملي نوامیسو ساتنې په باره کې مسؤلیت لري هغوی ټول ته یو ډول تیوري ورکول شي، موږ متیقین یو چې دغه ساتنه به وسته ده.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ناامنی لوی ستونزه بولی چې دوی نسی کولی د افغانستان په ناامنو سیمو کې د تاریخي آثارو او ساحو ساتنه او حفاظت وکړي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلومیار وایي په دې ولایت کې د تاریخي آثارو ساتنه او رغونه ځکه ګران کار دی چې د دې ولایت ناامنیو د دغه ډول پلانونو مخه نیولې ده. د دې سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي خبرې کړي.
موږ په خوا فکر کاوی او یا مو په هغه کتابو کې چې موږ لاس تر اتلل د سیمانګرل چې دغه ځای په سلطان محمود غزنوی او سلطان مسعود پوری اړه لري، ولی کله چې موږ چیرنه او تحقیق او مطالعه زیاتېدله اوس دې نتیجې ته ورسېدو په دې مځکه باندې د بوس په نامه، د هیرمن په نامه، د هیتومن په نامه دغه یو تاریخي سنتي شار موجود وو چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو باندې د نړۍ په بیلابیلو دورونو کې بیلابیلو مولفینو او سیلانیانو په بیلابیلو کتابونو کې یادونه کړې ده. اصلا بوست په یو روایت سره چې په اوستا کې مرحوم کویزات پیدا کړی دی، هغه وایي چې دغه کتاب په 800 میلادي شاوخوا کې پیدا شوی دی. دغه یو روایت دی چې دغه بوت شار د بستوار په نامه چې د زریر زوی وو دا آباد کړی دی، ولی نور روایتونه بیا په نورو تواریخو کې جدي هغه وایي چې د دې اصلا تاریخ نه دی معلوم چې دا کله جوړ شوی دی. خو یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې دغه د 2000 کالو په شاوخوا را پدې خو بیا د اسلام د مقدس دین د امویانو په دوره کې چې اسلام دلته را رسیدلې دی، بعد بیا د سپاریانو، طاهریانو، سامانیانو، غزنویانو، غوریانو په دوره کې دا شار موجود و. او دوی په بیلابیلو کتابونو کې روایت کوي چې دوی دوه برخې درلودې دا کلای بوست. یو برخه د عوامو د پاره و، د کاروان سرایونه و، د تجارت و صنعت و فرهنګ و علم زنګو و چې د بیلابیلو هنرونو خاوندان په کې راټول و په هر دوره کې. بل برخه د اداري او د پوځي چو د وسیدلو ځایونه و، لشکر کوټونه، العسكر چې پاره به ورته وای، لشکرګه، د لشکري بازار سیمه چې ده دا منطقه وي. نو دی د هرې دورې واکمنان دلته وسیدل. دا د اروج دوره، د غزنویانو دوره ده، د هغه وروسته د غوریانو دوره چې زمینداور بیا د غوري ستري واکمنۍ دوبنۍ مرکز و، او دغه بوست د غزنوي دورې د سترو شاهانو ژمنۍ پلازمینه و، مرکز یې و. زه هیله من یم چې زما نازولي و نازنین شملور، بریتور، ځیګرور او خولور هلمندیان یو وار بیا خدای د خپلو تیرو غازیانو او شهیدانو پر پلو باندې روان کړي او د دې وطن سره د جګړې خونی سامار او د جنگ ټول آثار له منځه یوسي. دا وطن بیا د ټول هیواد د غنمو په ګودام بدل کی، د نشاط په مرکز بدل کی، د فرهنګ او د سولې او د ادب او د علم په ځنګو بدل کی.
د تاریخي عبادت او تاریخي سیمو د ساتلو د غدر غولو هغه د توجه برخې څخه کړی دي.
ما په خبرو کې یاد کړه لا وسم هلمند ته، د هلمند سوتلي خلک د وینو د وشکو د سمندر پسترګه ګوري. د جناب والي صاحب الحاج محمد ګلاب منګال، د دوی د ادارې، د هلمندي ځوانانو د بيدريغه هلو زلو او تلاشونو کوششونو سره سره او د هلمند په هر برخه کې د ترقی او د پرمختګ، د سولې، د امنیتی سایه د پراکولو سره سره بیا هم دغه څه بدمرغه بدبخت اقدامات کیږي، دا د هلمند تصویر او انځور یو څه تیت شي خړې شي. هغه پروګرامونه لري، هغه پروپوزلونه مجور کړي دي او د دوی سرستا یونسکو ته هلسکو ته اطلاعات پرهنګ ریاست همدارنګ نور د دوستي و دو سفارتونو ته ملل متحد ته موږ چې هغه تیاری نشي دلته بیا یو بدبختی پیښ شي بیا داسې مسایل پکې رامنځته شي نو د ژوند د نورو په برخو په څنګ کې لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د دې لپاره هم پروګرامونه در لاس لاندې دي ان شاء الله ډیر راتلونکو کې به زدانه سم ویل چې هفته میاشت کال خو ډیر ژر به موږ تاسو وینو د مثال په ډول زهغه شاهزاده حسین بابا زیارت ته یادوم چې ما او تاسو وینو یو کال مخکې د دې پروپوزلونه یې د خلکو سره طلب کړي دي چې راسه خو هغه د بل ځای خلک موږ دونې وسایل نه لرو امکانات نه لرو پنی پرسونل نه لرو چې خپل هلمندیان دا کار وکړي د نورو ځایو خلک دی هغه چې دلته ځان مرګ یا بمی برید وسی بیا آواز اسی بیا هلته وایي ولا د شهالات نو کوششونه جریان لري موږ اول کوشش کوو چې خپل نازولی او نازنین ولس زینی ډول په دغه پوکو چې هغه د خپل پلار نیکه دغه د ننګ ټاټوبی او دغه شمله او هغه فرهنګي تاریخي میراثونه وپیژني مثال په ډول چې په تاریخ سیستان کې تصویرونه ستا په ټولو کتابو کې تصویرونه ستا هغه یو شاهکار دی د سلطان مسعود محمود مشهور قصر چې هغه د فرانسې د کیندونکو له خوا سره کشف شوی دی او بیا هغه اسناد یې ستا هغه د یو شلو دوه ویشتو کورو د خوا سره غصب شوی دی یا زورګیرو د خوا یا سرټمبو د خوا یا مجبورو د خوا یا غریبو د خوا یا سر ناخلاصو د خوا درې کال کېږي چې زه د اطلاعاتو فرهنګ او د دغه فرهنګي میراثونو د ساتونکو په اسپاندي خیمه ورکم کارتونه ورکم پولیس پر راوژغم لکه دروسه د درو کال ورسته زه په دې نه يم توانېدلی چې هغه د دې ځای نه لری کوم اوس بیا د نیکه مرغه د قانون څخه د ملاتړ یو اطلاعات جوړ سوی دی اطلاعات ته زه احترام لرم کریشتا د قانون د طرفداري د پاره ښه خبره ده زه چې دوی راټینګ کوم دوی هغه اطلاعات ته ورسی نو ما ولزه په دې اطلاعات د علمند د څنګه د مشر جناب کارمان صاحب سره په دې باره کې خبري وکم چې ووروره ته اوس د قانون څخه د ملاتړ اطلاعات کې د غیر د ناقانونی سره د ملاتړ اطلاعات دولت دروسه څه داش سند کړي اطلاعات پرهنګ داش نه کړي او موږ دومره غریب او بیچاره ریاست وو وس نه یو ځکه وس موږ تشکیل راغلی دی د پیرار در پروګرام لاندې یو کې امکانونه چاور کړه حال سړی راځي بیا امکانات لرو لکه دروسه موږ ټول اشتمنی یواز دغه څو کندوالی چې خلک یې په ارزښت نه پوهیږي یواز زو تو د څو محدود خلک پوهیږي ولس نه پوهیږي هغه دغه نعمت پولی چې ټله خارجین وزغلی یلته خرڅ کی یا دیوال راونن یو دغه پکې جوړ کی او لشتې پکې جوړ کی هغه په ارزښت دروسه نه پوهیږي چې د کندوالی څه معنی لري
دولت خپل څومره توان ورسول دي
زه کداغه خلک چې ټوپک لري د اطراف سره غلی دي ځان په امنیه کومندانی یا ځان په پولیسو پورې یا سرحدي پولیسو پورې تړي اغه کته د دولت سره بولی نو خودی دغه ګرد د ځاینه دوی نیولې یو ورځ د پولیسو سم حکم راوغستې راځم د ځاینه وس په دوی باندې خالی کوم د پولیسو موټر چې ما سره را سره دی یو څو سوپیان د دوی نه خپکیږي چې نیم پیسې در پتلون وتلی صاحب دلته ګاند مال میږي دلته ژرلش دسی سره دسی د پولیس ما سره په موټر کې را سره دی وس دی راځي ماته تاریخي پرنګي میراثونه را خالی کی ازاینه چې مشتزه زاینه ونه نه ول دوی ته هم راځي د مشهور کسر چیرې دی اغه ما سره چې مشر سره دی چې زه د په امنیت کې راځم اغه راته وای هغه څه کوي هغه توس نو ستلای دا خاطر به دسی جوړش خو چې ما زوره کې کی مجبور مې کی چلته وارلم د مشر دی د ما سره چې په امنیت راغلی دی دوه سکور نور د په هزار رسوخ په هغه ځای کې پراته دی لوړ دیوالونه نه نه دلته خومبکه لکه د چرګانو کډل پر جوړی بیا د شپې ورځ پکې تیرې مال د خدای روی دی د قران روی دی دا څه کوي هغه سلسله لا دروسه جاری ده د سر ملان دي د سر ټوپک تی کله ځان په امنیه کومندان نه پر مربوطی کله ځان د خانشین په کومندان نه پر مربوطی زه چې دا خواسه دغه ورتره او مدغه شپږمی او زیات د کار وسم جریان لري هغه چې ورسی یا وای نشته تللی دی یا وای یخ دی یا وای ګرمي دی یا وای روزه ده دروسه متاسفانه موږ نه یې کامیاب سی دا کار جریان لري نو کداغه دولت بولی خو ګرد دوغ لاندې کړی دی به وځ دی بیچاره خونه دی راغلی یا د دوی سر لاس لري یا د دوی واسطه لري یا دوی ته پیسې ورکی دا بدبختی روان
د کلابیس شش ډیر مشهور دی دلته او اوس مشته سیول دی چې خورا د ذکر دی یعنی حالت ډیر خراب دی بارانو شوړول دی توپانونو شوړول دی د تاریخ قدامت او دلته تیرسو ناخوالو نکته شول شوړول دی د دې ترمیم د پاره کوم ځنګړی پلان ستا درخواست مکړی کنه دی کدا سی خو دا هم سوال کده نور دیوالونه دا شریر
زه تا ته اطمینان در کوم نن ما سره دفتر ته ولاړ سه زه بیا کاپي در وښیم چې هم موږ د ششک د ترمیم درخواستی کړی د پروپوزل مو جوړ کړی دی مو د دې ستري کلا پروپوزل نو ور کړی دی چې دغه دغه ځید ما بینه د د برجانی او د هغې خوا دغه د هلمند رود د دې خوا تر نږدې کیږي د او دغه د خاري والچ په منځ کې روانه ده دغه باید وڅکو وا خوا ته او د سې او د رسدي دیوال ورته وو د بلوکو د شګو دغه مکلی دي د انکشاف دیات وزیر صاحب راغلی او جناب مرزا کوال صاحب هغه وخت د ولایت د مقام رستیالو د په حضور کې مو هغه سره یادونه کړې د بیا انکشاف دیات مو درخواستي ورکړې ده د غوي د هدایت سره سم اغه اوس د نظری صاحب سره موجود ده په کار لګیاوی و کې کړی ده اسناد دوی سره پراته دی وای مشته چې بوی دیجا یا پندرالی دا کار شروع کوو
د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلوم یار وو د پروګرام په پاتې شیبو کې دا اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دی په تیر ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی دی
ما نوم خان آغا دا زه د شکردرې ولې سوالی د ټیټ کوچکین نه خبرې کوم ما د چارواکو نه دا هیله ده چې چیرته خصوصا د وزارت داخلي نه چیرته چې ټکر روسي زخمیان پراته یا یعنی لډار یا موټوان هغه زخمیان هغه ته روغتون ته نسي رسوي دې لپاره هغه کومه چیرته ورسول ته موږ کلک نسي حکومتي کسان پولیس دا کس تا وهلی ده هغه سړی که چیرته روغ وي خو بیا هم پروا نه کوه که چیرته شبخانه کې مړ شه سا یې ورکړله خو د ده قتل په ده باندې واوښته
دغه د کارتې پروان چرایي په جنوب کې موقعیت لري سړک په شرق او غرب کې موقعیت لري نو کوم موټر چې د باغ بالا له خوا د برکی په خوا او یا بارستان خوا یا پروانې دو خوا ته ځي له ډېر بیروبار سره مخ کېږي چون چرایي په منځ کې موقعیت نه لري که مدیر د ترافیک او نور مسؤلین زما غږ اوري هیله لرم چې دا بیروبار په ډېر کم مصرف له منځه یوسي امید لرم چې د کابل شاریان له دې مشکل نه خلاصي په درناوي
زه محمد ګل له میدان خبرې کوم سالنګ باندې د لاس ټایر موټر باندې پنځه اته نواز نه پرې دي او دا دوا کوله کې چې د غټ کلی جوړې دي او د رسوار په خاطر ټول موټر خوشي وي دغه نه بندې وي او کرکیا بندې وي او باید د دې ته سامان وشي هغه خلک چې د پوهدي په کله چې دي هغه ته باید جزا ورکړ شي چې ولې هغه موټر خوشي وي
زما ما شریف ډریور د کابل د کارتیناو نه غږیږم تاسو سره دا کوم موټر څلوېښتونه راوړیو بیا بېرته شلتونه راوړي دا بېرته قیمتي باندې بیا متوجه کیږي
زما ما شریف ډریور د کارتیناو د کابل نه غږیږم تاسو سره دا کوم ورونو چې دا خبره وکولې دی وا شپېته تونو اتیا او نوې تونو پورې دا ورونو خبره درست دي اما بیا درته یو شی بل د سیل ته د تیلو د باز نور شیانو ته فکر نه دا کړه که کوم موټر شلتونه راوړي فارڅه او هغه شلتونه نور نه وړي دا وجم په بیر د په بار باندې ولېږي په قیمته باندې متوجه کیږو
پکتیکا ولایت ته خان خیر احمد زحمت در کوم ما دا وړاندیز چې پکتیکا ولایت کوم عالمین چې دی لري بابا په لیسه کې ټول عالمین د ماشین نن ورکول دي د شپه او مې څه څه لاس کې چې درسونه شاګردانو ته نه دی ورسي څو دا مې لیسه باندې دا مې چې ټول باندې دي ما له مان وای چې موږ ته ماشین نه راکړي او کله چې والی ته ورسي مو سفې ته ورسي مریض ته ورسي هغه وخت موږ خپل ماشین نه راکړي تر سره په وخت لا ونه کېږي نو له سوالي او تر شاګردان راغلي دي ټول دلیل نه افتي
لیکن ورته چې څنګه شکایت کوي د څلور شي نشه ځان هیله ده چې منګه دغه ریاست نه دي ځل د معرفت شکایت لرو هیڅ کم سم کار نه کوي په قضا غوښته کته سنگري کار کوي د ځوانانو چې نوی راغلي دي ټول پیسې دي سره فقط د ورځ تیرول لپاره دي کم کار نه کوي منګه هیله ده چې دغه منګه غاټ هغه مسول مقامات ته توسوسي شي خلقي ولې خو دي خو نه د هرات مجلس ځانو راځي د بغل نه ورته راځي او د خپل کارونه په ساتيري پی کوي دغه نه هیله کیږي چې د خلکو مشکلات مد نظر ونیږي او په صداقت توګه خپل مملکت ته کار وکړي سلام
تاسو دلته د نمائندګۍ تر شې موږ وزارت نه دغه خوښ کوو تاسو د نمائندګۍ تر شې دلته څه شروع دی دلته یوال شروع دی دلته یوال په سربازانو او برمدانو باندې شروع دی لکه چرګان څوک دغه شړی څوک دغه شړی نه ډوډۍ کمشتان نه چا کمشت قسم رته کومه قسم چې په حق باندې انتما د شپې ډوډۍ نه خوړلې د سبې نه چا نه د خړای دغه اوس می کار ته روپې د امبي انډیوال نه وخت زیاده دی راځي ته زنګ و ما دې ټول خلک دا خبر کړی
کم زمان و مدلمتین دے زبا وقتن اللہ رحم زبا اللہ امان والا دے علنگار سوالی جی دے نورلام صاحب دے دے امان سکلا کی مصرح ہے اس دن کے ایم اور پھر حال دے علمان والا ایت کے مارجہ والا سوالی کے حضیبہ اجرا کروں جو میری اردو کے میری اردو خیر واجبہ دا اور مفکیزی مشکل دا دے فیر اخیر نشتا تو مانگا دا اشپازام وہ میں آج دا کی دل دمون پراتی ہو جو اسلام جو توای چې کومندان صاحب رخصت وای تاسو سره څه پوره او تاسو سره څه کینې دا تعلیم نامه کې چاول کې تعلیم نامه کمیساری ته ځه تاسو سب شي چې درې نه څه بعد درې نه څه وظیفا بیا رخصت سره څه پوره رخصت نه څه کوم مر مړی کا څه پلار مړی کا نور څه مشکل لري چې مشکل ورته پېښ کې کې ورته وای چې رخصت نه شته دا له خاطر خلک چې دې او دې ملي نه تخې یا امر ازي اردو ملي ته واځي امدا د رخصت نشته رخصت ساته نو ور کوي او ما سوال کوله ته مشکل دي چې دې غره لیوا ته دې وسلته لیوا اول د څه د څه د 2300 کل اردو مایوان تر اردو کې د څومره اغل اردو وظیفه
د ملي اردو د یو عسكر شکایت مو واورید په یو روان پروګرام کې به د افغانستان د ملي اردو ستونزې او بریاوي وسېړو اوس مو پر خدای سپارم شجوند ولرای
نن لڅلورو تر 15 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې پروګرام کې د هلمند پرستونزو او په دغه ولایت کې د بیا رغونې لشو یو کارونو تاسو خبرو د هلمند والی ګلاب منګل په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی تاسو کولای شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ له والی سره خپل مشکلات شریک کړي او یا کوم وړاندیزونه چې د هلمند د پرمختګ لپاره تاسو په خپل ذهن کې لري هغه کولای شئ چې د ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام کې لا والی څخه وکړي اوسم د